السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې په اړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا بریدې د طالبانو پر یوه پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وینا عبدالمتین قانی تایید کړی چې په طالقان ښار کې پر یوه رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. خو ښاغلی قانی وایي چې دا پیښه مرګ ژوبله نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین یې ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین کړی دی. د نړیوالو کړکیچونو ډله ICG وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. دغه ډلې په یوه نوي راپور کې چې نن خپور کړی دا مسله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول چلند کوي څېړلې ده. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باحث وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. دا خبره د طالبانو د چارو ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې کړې او دا وروسته تر دې چې د دوی د معلوماتو له مخې په ایران کې شاوخوا 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال د زندانونو د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاسلس کال باندې محکوم کړل. محکمه دوی د دولت د محرم اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمه حکم نن درو پنډي په یو محبس کې اعلان شوی دی. متحده ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یو بي پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی او واشنگټن پر ایران په لور وسلواله ډلې اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لادون دی. یو بل سرتیری 46 کلن ویلیام جیروم او دریم نوم د وی میرمنې بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حمله غچ به واخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران په لوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نښې لیدل کیږي. او د اوکراین پوز وایي چې نن سهار وختي د روسي د 15 بي پلوټ الوتکو له ډلې 15 وشتلي او غورځولې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي چې د روسي درونونو میکولایوف، کیروهراد، د نوپرو پتروفسک، پولتاوا او خارکیف سیمې په نښه کړې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاته کړی. دا د رونتیا نړیوال سازمان د راپور موندنې دي.
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
دا چې دغه راپور موندنې په څه معنا دي په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر راخیستی دی.
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی دی چې په لویا تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي رادیو سلروي ساته خبرونه یو کلن شوي. خلک ولی ازادي رادیو اوري.
زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. ازادي رادیو د روحیه د انګیزه را کړې ده چې خپل ژوند کې که څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د وی محکمې لخوا په لس کال باندې محکوم شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې، یعنی په تیر کال کې، اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت لپاره 12 درجه شاته تللی. د رونتیا نړیوال سازمان په درجه کې ډنمارک او زلبیا د نړۍ تر ټولو شفاف هیواد بلل شوی، خو سومالیا بیا د عدم شفافیت یا د نه شفافیت لپاره تر ټولو اخر ځای کې ده. تفصیل د امید ظهیر مال پر راپور کې اورو.
د رونتیا نړیوال سازمان نوې راپور ښیي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان پر راپور کې چنن خبر کړي افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې د شفافیت لپاره د شلو نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال پر راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې لاړ خي 155 هیوادو، خو په 2022 کال کې 144 او 2000 کال کې 155 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د رونتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو حالې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې داوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرره کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکو بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندوی ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
وړاندې هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د رونتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپریږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک او زلبیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب، یعنی 130 مقام کې ده.
و مو ریدل چې د رونتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې تیر کال د وړم پرتله اداري فساد زیات شوی دی او افغانستان په تیر کال کې د شفافیت او رونتیا لپاره 12 درجه شاته کړی دی. دا راپور په څه معنا او د طالبانو پر حکومت به یې اغیز سوی په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کموالی راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایديالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډول تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان 12 درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوای او ورته ویلي دي چې دی په اداري فساد کې 12 درجه ارتقا کړی ده او په مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله او استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې دی نړیوال بنسټونه فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی. تاسو فکر کوئ چې دا د ول سیړنې څومره د باور وړ کېدلی سي چې هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم سیړنې بدون لده چې یو افواعات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوری وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو دپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هغو کسانو ته زمینه همواره کې بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناست دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو د غراپور هم واورید، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساد مبارزه نشي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد ستا په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوي چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګوري، که پخوانی حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او د چارواکو سره غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ماته لازمه ده دیو اقتصاد د شاګرد په صفات باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافیت توګه وغږیږم، ورته وایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې دیو انجینر په ځای به یو مازن د جماعت راغلی وي او داسې نورې خبرې.
فکر کوم چې فساد په ټیټه کچه موجود دی. تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې تاسو موندنې دا ښیي چې فساد کچه کمه شوی؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له آزادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور پر موندنو خبرې کولې.
آزادۍ راډیو څو پروګرامونه جوړوله، که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو.
آزادۍ راډیو ماشالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډې ده.
د آزادۍ راډیو د خبرونو 22 کاله
له اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره له اوریدونکو سره
د افغانستان په اړه مسلو کې پاتې کیږي. وروسته به دا هم واوري چې یوې محکمې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لاس کاله حبس محکوم کړی دی. په تیرو دوو اونیو کې د افغاني بانک نوټونو بیا د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې راټیټه شوې ده. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو تبادله کېده، خو دا بیا نن 80 افغانیو ته پورته شوه. دا چې ولې او د خلکو پر ژوند یې اغیز څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو لمخې د یو امریکایي ډالر بیه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیا شاوخوا شپږ اویا افغانۍ ښودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر ورځنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نوریه وایي د ډالرو د بیې له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او دوی نشي کولای د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش شد
افغانی ارزش درلوده په 15 یا 16 زر افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل. خو اوس د پیسې دیوی ونی لپاره هم بسنه نه کوي ځکه چې ډالر لول شوی خوراکي توکي چې په لوړه بیه اخیستل شوی هټیوال مجبور دي چې په لوړه بیه وپلوري. زر افغانی چې مېده په یوازې ترکاری پرې کیږي د نور سودا لپاره نه پاتې
کیږي نه میمونه بعد دیگه سودا.
د هرات اوسیدونکو محمد الیاس وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو له امله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړني توکي په لوړه بیه واخلي.
متاسفانه تغییر
لبا د مرغه د ډالر په بیه کې دا بدلونونه د توکو د بیې د لوړېدو لامل کیږي. که ډالر راټیټ شي بیې نه راټیټ کیږي او موږ اړیو چې د اړتیا وړ توکي چې په هر بیه وي واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډیری مواد په ځانګړي توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردیږي او واردونکي دغه توکي په ډالرو پیری. ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځي لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په وروستیو یو څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابره لوړې شوې دي. هغه وایي
افغانای نرخ مثال خغوری ورکول په 1400 شال 1400 دیر شو خوش پیتا او یا کی دي ټول په 1500 ول 1500 1500 څلويخ دي. مشکل اورور انداغه ده چې دوی په ارزانه ډالر کې واخلي بیا چې ډالر جګ شي دوی ته وایي چې ډالر جګ دی.
هم حاله یو شمیر اقتصادي کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولي سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادلې په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي. د دوی لړلې شاکر یعقوبی ازادي رادیو ته وویل
راهکار کې در
حالات هغه حلاره چې حکومت یې مخ ته وړي دا چې د افغاني د ارزښت لره ټیټو سره سم په بازار کې یو 100 ډالر لیلام کړی چې دا یو ثابت او دوامدار حلاره نه ده ځکه چې بازار هر څومره بې ثبات وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي موږ د افغاني د بې ثباتۍ مخه نشونی ولې. ډیره ښه ده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ هوښیارانه فکر وکړو
برخورد وکړو.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلون یو عادي خبره ده او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوې لري. یاد بانک دا هم ویلي چې د چهارشنبه په ورځ به 10 میلیونه ډالر لیلام کړي. د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلو چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 120 افغانیو ته لوړ شوی و خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه. د بلومبرګ مجلې لخوا د تلی په میاشت کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغانۍ 14% وده وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس لس کالبان محکوم کړل. تفصیل احمد تکلاو.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لوی غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د د لری کې دوه دلیل د پاوز او متحده ایالاتونو ترمنځ همغږی اقدام وو. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته ندی راوتلی، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیه له کبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی، خو دا به د هغه لپاره یو بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوري لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 21مه له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یو لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ماخمنې خبری مجلې ته غوږ دی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. د پای په شیبو کې تاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادۍ رادیو د څلورویشت ساعته کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه یعنی یو کال مخکې په همدې ورځ ازادۍ رادیو خپلې خپرونې څلورویشت ساعته کړې. په دې ارتباط دا راپور واورئ چې د یو اوریدونکي په غږ سره پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اوریدلې دي. د ازادي رادیو د طریقې څخه څو پروګرامونه جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د وادې لپاره یې له ازادي رادیو ډېر څه اوریدلې او په خبره یې ژوند دی ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیره بیانجونی د ازادۍ رادیو د اوریدونکو ډیره برخه جوړوي.
ازادۍ رادیو تقریبا ډیر وخت نه کیږي چې څلور ساعت خبرونه کوي. نو د ازادۍ
کلا شیرزاد وایي له تیر شاو خواتو کلن راهیسې ازادۍ رادیو اوري او په خبره یې له ازادۍ رادیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې زه تعقیبوم، ځکه چې ډېرې مفیدې برنامې وړاندې کوي، ډېرې یو ښه پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره ووایم چې زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښېږي چې همیشه یې واورم، همیشه یې اورېدونکي پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډېرې ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي راډیو دا روحیه دا انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي راډیو یو وازنه خپلواک نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دوه سیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه د ازادۍ رادیو خبرونه د مؤسسې معتبر او بې پلوه خبر رسونه په هدف په پښتو او دری ژبو څلورویشت ساعته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې شلو کلونو راهیسې ازادۍ رادیو اوري.
تومره په ساحت د ژبې چې زه لرم دا د ازادۍ رادیو بلکاتو چې موږ ته نه تاکان جوړ کړ. هغه پروګرامونه چې په ازادۍ رادیو کې خبريږي او نشل کیږي، اغه عوام خلکو ته څه کوي؟ موږ علما او د رادیو ازادي څخه ډیر پرهنګ حاصل کړی دی. یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په تاسو په درمو کې، موږ تجربه ځینې اخیستي ده. بګا با وجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ د رادیو ازادي څخه ډیر ذکر کړی دی د بشر حقوق په باره کې، د خپل حقوق په باره کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر رادیو وازه نه کړ، بلکې دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پاڼې ته د مینوالو لاسرسی بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتونکو اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پاڼې ته لاسرسی موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼو کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي راډیو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویرې په اسانه په خخته ځړه نه ښکوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي راډیو لړن افغانستان موسسې سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خبرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نننه محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادۍ رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې نړیواله او ملی رادیو ده، څلور بیر ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادۍ رادیو توانېدلی چې خپل بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلاره لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکمو اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه به د رادیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه بیا وخت ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبريالانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډاله کې 122 ځای درلود.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کو ستاسو جوړ او غسر ور د مغختنه وخت مسول شروک ور سو مو تامن ولسواری کې د مخابرات ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستین دي سره دا خبره مو ور سو سلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او به کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هر برخه کې.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډېره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر خسته ځای کې بندیږي چې خسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوم چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،